واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نه شباشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اورئ
ویان سات سلیمان شاه د ناتو د تړون سرمنشي انستونتنبرګ وای په افغانستان کې چې افغانستان نه د ناتو او امریکایي عسکرو د وتلو په صورت کې په هغه هیواد کې د بریالیتوب او کامیابۍ تضمین نه دی موجود. نوموړي دا خبره د جرمني د خبري اژانس ډي پي اس سره په ځانګړي مرکه کې کړې. د ناتو سرمنشي ویل کمنګ د افغانستان نه د نو وتلو پریکړه هم وکړو په دوه صورتونو کې د خطر امکانات موجود دي. نو موریویل امریکایي ځواکونه افغانستان نه وځي د دې خبرې غټ خطر موجود دی. هغه څه چې موږ د نړیوال تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په تیرو دوه لسیزو کې لاسته راوړی دی ځای بشي او که چیرې موږ په افغانستان کې پاتې شو جنگ او تشدد به لا زیات شي. که د ناتو ځواکونه د اوږدې مودې پورې په افغانستان کې د پاتې کېدو پریکړه وکړي نو معنا به دا چې ډېر اوږده وخت پورې به په یوه نظامي شخړه کې ښکېل پاتې. د ناتو د سرمنشي په باور په دوحه کې د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مذاکرات یوازینی بهتره لار ده او همدې عمله ناتو کلک ملاتړ کوي. په کابل کې زموږ خبريال د افغانستان د سیاسي چارو د مبشرینو له قوله وای چې د ناتو د سرمنشي له دې څرګندون نه داسې معلومیږي د ناتو د غړو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ترمنځ یو شان نظر نه دی موجود او د نظریاتو ترمنځ اختلاف موجود دی. لبل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د پاکستان له سفیر مسرور احمد خان سره د ملاقات په وخت افغانستان کې د تشدد او مرجوب لید کچې د لړیدو په اړه د افغانستان د حکومت له اندېښنو نه نوموړی خبر کړ او غوښتنه ورنه وکړه چې د پاکستان مشران باید طالبان قانع کړي چې اوربند ومني او تشدد کم کړي. ولسی جرګې د یو زور څلور سوه المریز کال لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت لخوا د کلنۍ بودیجې وړاندې شوې طرحه د رایو په اکثریت رد کړه. حکومت د روان لمریز کال لپاره د خپلو مصارفو د پوره کولو او یو لړ پراختیایي پروژو لپاره 425 میلیارد افغانۍ بودیجه ولسی جرګې ته د منظورۍ لپاره وړاندې کړې وه. خو د نوموړي جرګې غړو نن د چهارشنبې په ورځ د مرغومي په لسمه په اکثریت رد کړله او وایي چې وړاندې شوې بودیجه د ځینو دلایلو په وجه ولسی جرګې ته د منلو وړ نه ده. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د جرګې د غړو د اکثریت د پریکړې اعلان نه وروسته خپل وینا کې ویل چې د ولسی جرګې د اختصاصي کمیسون صرف څلور غړو د حکومت د بودیجې ملاتړ کړی دی. کوم بدلونه چې د ولسی جرګې غړو د حکومت په پراختیایي بودیجې کې راوستلي د مالی وزارت ته د منلو وړ نه و. خو د افغانستان د مالی وزارت لا تر دې دمه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په عین وخت کې ولسی جرګې د غور او څېړنې لپاره د کابل د کاروال دوسیا لوی څارنوالۍ ته راجې کړې ده. نوموړی د اختلاس او اداري فساد په څو مواردو کې تورن شوی دی. پارلمان ته رابلل شوی خو حاضر نه شو. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د افغانستان د هوایي قواوو یو پیلوټ د قندهار په ولایت کې د وسلوالو په غلچکۍ حمله کې وژل شوی دی. د قندهار د پولیسو ویان جمال بارکزی امریکا غږ ته صرف دومره وویل چې د ملي وردو یو سایمنصب د قندهار د والي د دفتر نه یو کیلومتر لرې د فابریکې د سرای په سیمه کې وژل شوی دی. مسعود احمد چې د قندهار د ولایتو په دویمه هوایي لوا کې وظیفه سرته رسوله هغه خپل نظامي تعلیمات د چک په جمهوریت کې او په متحده عربي اماراتو کې سرته رسولي وو. د طالبانو په شمول لا کومې وسلوالې ډلې د هغه د وژلو ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو شاه زافر راس ویلسن په افغانستان کې د ژورنالیستانو خبريالانو د ژوند خوندي ساتلو او د مطبوعاتو د ازادۍ په خوندي ساتلو باندې ټینګار کړی دی. ویلسن د سیشن د پورز د مرغومي په نهمه د ټوئیټر په پاڼه ولیکل چې په هلمند غزنی ننګرهار او کابل کې په ژورنالیستانو باندې ورستۍ مرګانۍ او هدفي حمله اصلا د مطبوعاتو او رسنیو د غږ د غلي کولو په خاطر شوې وي. دا واشنگتن دی. د سوری پوز وای چې د اسرائیلو د هوایي قواو جټ الوتکو نن د چهارشنبه په سهار د مصر سره د زبدانی په ناحیه کې توغندي وشتلې دي. د سوری د پوز یو عسكر وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوی دي. اسرائیل لا په دې اړه څه نه دی ویلي. لبلې خوا په اسرائیلو کې د کورونا د کوینونس او بای ناروغي د دویم چپې د خبرې دوه عمله چارواکو سکهال د دویم ځل لپاره د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو او غونډو باندې لسره یو لړ سخت قیودات لګولې دي. د امریکا غا خبريالہ انډا ګرستن ل بیت المقدس نه په خپل ریپورت کې وای چې د 1300 هفتو په دوران کې په اسرائیلو کې او هم د فلسطین په اشغالي سیمو کې د کورونا د کوینونس او با مثبت پیښې په فوق العاده توګه زیاتې شوې دي. پاین وخت کې د جاناتن پولارد په نوم جاسوس چې په متحده ایالاتو کې د اسرائیل لپاره د جاسوسۍ په جرم 10 کاله په حبس کې تیر کړیو نن د چهارشنبه په ورځ له خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدو. د ای پی خبري اژانس د ریپورت لمخې کله چې جاناتن پولارد د خپل میرمن سره یو ځای د بیت المقدس په هوایي ډګر کې له یوې شخصي الوتکې راښکته شو، سر یې په ځمکه کته کړ او شکر یې ادا کړ. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د 1300 کلونو داغه د خلاصول لپاره حالې ځلې پیل کړې وې او د بیت المقدس په هوایي میدان کې شخصا د هغه هرکلی وکړ. پولارد او د هغه خزت استر دواړو ته د اسرائیل له تابعیت پاڼې او د هویت کارتونه تسلیم کړل. بیت المقدس ته د پولارد د رسول لپاره یو امریکایي میلیاردر او تاجر شیلډن ایډلسن خپله شخصي الوتکه ورکړې وه. ایډلسن د جمهور رئیس ترامپ او د ښاغلي بنیامین نتنیاهو نږدې انډیوال او ملګری دی. د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایدن ژمنه کړې چې د کورونا د کوینونس او با ضد واکسینو د لګولو کار به چټک کړي. نوموړي د ترامپ اداره له دې عمله پړاو بلله چې د واکسینو تولیدولو پروسه په چټکۍ سرته ونه رسوله. بایدن دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د امریکا په متحده ایالاتو کې تر دې دمه 3 لک او 9000 ناروغان په دې اوبایي ناروغۍ باندې دښته کېدو له امله مړ شوي دي. ایواز په تیر 2 میاشتو کې 1,80,000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. لبل خوا ویل کېږي څرنګه چې د فایزر او د جرمني د بایوټیک د دوا سازۍ د شرکت لخوا جوړ شوی واکسین باید په ډیرو سختو ساړو کې وساتل شي. امریکایي چارواکي مختلفو ایالتونو ته د انتقالولو په وخت له یو لړغټو ستونزو سره مخامخ کړي دي او په مارکیټ کې د وچ یخ تقاضا هم لوړه شوې ده. د متحده ایالاتو د لویزیانا ایالت نه د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس منتخب غړی لوک لټلو د کورونا د کوینونس په وبایي ناروغۍ باندې دښته کېدو له امله مړ شو. د متحده ایالاتو د سنا مجلس پرون د سه‌شنبه په ورځ په خپل فوق العاده غونډه کې ونښ کولې هغه قانوني لایحه منظور کړي چې د بیروزګارو امریکایانو او یو شمېر سوداګرو سره د امزلی مرستې په غرض وړمه ورځ د استازو مجلس منظور کړي وه او د سنا مجلس ته د منظورۍ لپاره لیږلې وه. خو د جمهور رئیس ترامپ د غوښتنې باوجود د سنا په مجلس کې د جمهوري ګوندنی محافظه کار غړي د دغه پیسو د زیاتولو کلک مخالفت کوي. د سه شنبه په ورځ په نایجیریا کې د یو ماین په 14 کې چې د هغه هیواد په شمالي ختیځه ناقراره سیمه کې شوې د 4 عسکرو په شمول د امنیتي ځواکونو 11 غړي وژل شوې دي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت سره سم چارواکو د دغه حمله پلا د بوکو حرام د وسلوال اسلامي ډلې په غاړه چولې او د هرات په ولایت کې د فقر او بیروزګارۍ له امله په مخدره موادو او چرسو باندې دروګد شو کسانو شمیر 20,000 ته رسیدلی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه اوریدل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه. ولسی جرګې د رایو په اکثریت د 14 کال بودیجه رد کړه. د افغانستان د نوي مالی کال ټوله بودیجه څه باندې 3.25 میلیارده او 640 میلیونه افغانۍ ته رسیدي. د مالی وزارت د بودیجې رد او تایید د ولسی جرګې صلاحیت ګڼي او له دغه جرګې غواړي چې په دوم ځل چې د بودیجې مسوده ورته واستول شي زر د تصویب. د موضوع نور جزئیات له کابل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کوي.
د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې غونډه ته دغه جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون د چارواکو لخوا د نوي مالی کال لپاره د افغانستان ملي بودیجې د ردولو په اړه د دلایلو د اورولو وروسته د ولسی جرګې رئیس میررحمان رحماني د جرګې له غړو وغوښتل چې د بودیجې په اړه د خپل رائے وکړي. ښاغلی رحماني ویل د 14 کارتونو پرته بودیجه رد شوه. د افغانستان د نوي مالی کال ټوله بودیجه سه باندې 3.25 میلیارده او 640 میلیونه میلیون افغانۍ ده چې سباندی 15.1 میلیارډ ډالر کېږي. د دې بودیجې 15% پیسې عادي او 15% انکشافي چارو ته ځانګړي شوي دي. د ولسی جرګې د نننۍ عمومي غونډې لخوا د بودیجې زرادولو وړاندې د بودیجې مسوده د دغې جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو په غونډه کې هم رد شوې وه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي جاوید صافي د نوي مالي کال د 1499 او 1400 هجري کلونو د بودیجې زرادولو په علتونو کې یو علت د جمهور ریاست عملیاتي ادارې ته ډېره بودیجه ځانګړي کېدل وښودل.
ادارې امور ریاست جمهوري اړوند واحد عملیاتي په نوم اداره چې د ولسی جرګې مصوبه نه لري زیاته بودیجه ورکړې ده. همدارنګه د کلیو پراختیا وزارت څخه د سرکونو یعنی سرکهای روستایی د برنامې لري کول او د ټولګټو وزارت ته د هغې لیږل د یادونې وړ ده چې د فواید عامې وزارت مسؤلینو د کمیسیون په غونډه کې د یادې برنامې د پروژې پلي کول پر روان کال کې ناشونی بللې.
همداشان هغه د ولسی جرګې له تایید پرته د بودیجې د سند څخه د تیر کال دولتي پروژو د زمایمو ایستل او د بودیجې په احتیاطي کودونو کې د پیسو زیاتېدل او هغه ادارې چې وزیران وي د ولسی جرګې څخه د باور رایه نه اخیستي د وکیلانو لخوا پرې د بودیجې درول د بودیجې زرادولو د لوی دلایلو په توګه یاد کړ. د مالی وزارت اداري معین عبدالحبیب زادران د بودیجې ردول او تاییدول د ولسی جرګې قانوني صلاحیت ګڼي او وایي حکومت تر خپلې وسې د ولسی جرګې د غړو سره په سلا مشورو په بودیجې کې اصلاحات راوستي.
خو غوښتنه هم ده د ملت استازو څخه چې په دوام ځل دا بودیجه هر څومره زر تصویب شي ترڅو چې حکومت وکولی شي چې هغه مصارف چې د معاشاتو لپاره یا د انکشافي پروژو لپاره چې د خلکو په ژوند باندې مستقیم مثبت رول لري هر څومره زر تصویب شي.
د مالی وزارت اداري مهم په ملي بودیجه کې د ماشونو مسلې په اړه ویل چې په حکومتي ادارو کې ماشونه د قوانینو پر اساس اجرا کیږي.
دا منو چې په تیرو کلونو کې په یو څو اداراتو کې امتیازي معاشات موجود ول اجرا کېدل، اما د 1400 مالی کال بودیجه کې حتی د ریاست دفتر ریاست جمهوری امتیازي معاشونه هم قطع شوې دي. د اداري امور او د وزارت مالیه امتیازي معاشونه هم قطع شوې دي. په ساده الفاظو کې ویل شم چې په راتلونکي کال کې ټول معاشونه یکسان دي، مساوي دي، د قانون په مطابق به اجرا کیږي. البته حکومت د افغانستان د مامورینو د معاشاتو د لوړولو موخه یو جامع پالیسی ترتیب کړی ده چې پیغ باندې کمیسیون د اصلاحات اداري همدارس وزارت مالیه او یو څنور اړوند وزارتونه په دې باندې کار کوي ترڅو چې د حکومت مالی توان ته پکاتو د معاشاتو د لوړولو په حق لا اقدام وکړي.
خو ویل شي دا به ممکن نه وي چې په افغانستان کې په یو ځل د ټولو مامورینو معاشونه لوړ شي. همداشان د مالی وزارت اداري مینه ویل چې په نوې بودیجه کې د نور کلونو د بودیجې پرتله ولایتونو ترمنځ تناسب ته هم پاملرنه شوې ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکوي. د امریکا منتخب جمهور رئیس جو بایدن وایي د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د حکومت او د دې حکومت د انتقالي ټیم ترمن د ملي امنیت پر مهمو مسایلو خندونه شته. منتخب جمهور رئیس بایدن د څرګندونه په داسې حال کې کړی چې د امریکا د استازو مجلس د جمهور رئیس ترامپ لخوا د دفاعي لګښتونو د رد یا ویټو پریکړه باطل کړه. په دې اړه نور جزئیات په رپورت کې اورئ.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د شنبه خپل ټاټوبي د لویر کې ویل چې دای هڅه کوي په نړۍ کې د امریکایي ځواکونو په اړه لوسنی حکومت نه روښانه معلومات ترلاسه کړي. جو بایدن وایي غواړي انتقالي ټیم یې د دفاع وزارت او د نورو ادارو د بودیجې پلان ته لاسرسي ولري.
اوس چې زموږ ملت د انتقال په پړاو کې دی، موږ د ترتیال او روشي ډاډه شو چې د انتقال په محل هیڅ شی نه دی ځای شوی. زموږ ټیم په نړۍ کې د خپل ځواکونو او د هغوی د عملیات په اړه روښانه انځور ترتیال لري، څو د خپل دښمنانو مخه ونیسو.
د امریکا د دفاع وزارت سرپرست کریس میلر په یو بیان کې ویلي چې د واک لیک ته لا څه باندې درې اونۍ وخت پاتې دی او د نورو ادارو په پرتله د ترامپ اداره په دې برخه کې ډېرې هڅې کړې دي. منتخب ولسمشر دا سرګندونه داسې مهال وکړي چې پرون د استازو مجلس د ترامپ لخوا د دفاعي بودجې ویټو د 322 غړو د موافقه او 80 نورو مخالف رائے په ورکولو باطل کړه. په دې رائے ګیري کې د استازو د مجلس یو څلور نه جمهور غوښتونکو غړي هم د دیموکراتانو ترڅنګ ودرېدل. د دفاعي پالیسۍ په لاهي کې د ملي امنیت د چارو ترڅنګ د پوزي پروګرامونو رغنیز پروژو او د پوزیانو په شنو کې د 3% زیاتوالي لپاره 240 میلیارډ ډالر غوښتل شوی دی. بلخوا پرون د امریکا د استاذ مجلس د کووید لامل د اقتصادي مرستې لایې کې د پیسو مقدار د ولسمشر ترامپ په وړاندیز د هر واجد شرایط امریکایي لپاره $600 $2000 ته لوړ او په اکثریت آرا تصویب کړله.
آی هوپ هیله لرم چې دا به د دواړو ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر دا وړاندیز کړی وو، هغه دغه لایحه باندې پرون لاسلیک وکړ. هیله لرم چې په سنا مجلس کې جمهوری غوښتونکي ورته نظر ولري، ځکه نن دا لایحه د استازو مجلس تصویب کړه.
I worried that this whopping
زاندخنلم چې دا 43 میلیارډ ډالر به د اقتصاد رغیدلو یا د بیکاری د کچې د کمیدو لپاره چې موږ تر ټولو ډیر مرسته ونه کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت نن سه شنبې د دې ایالت د دوه مهمو سیمو له اوسیدونکو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر لخپل کورونو ونوځي. د کالیفورنیا والی کوین میوزیم ویلي په کور کې د پاتې کېدو مقررات چې دریونه مخکې په جنوبی کالیفورنیا کې نافذ شوی وو نور هم غزول کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
راپورونه ته ادامه ورکړه. د یوې نظر سنجې له مخې ښکاري چې په امریکا کې مېرمنو د منتخب جمهور رئیس جو بایدن سره مرسته کړې څو د الیکټرال کالج انتخاباتي هیئت پر رایو کې بریا خپل کړي. په ټاکنو کې خوځو ډونالد ټرمپ ته د 240 سلنه رایو په پرتله خپل 500 سلنه رایه بایدن ته ورکړې ده. په دې رایو کې د مېرمنو په اړه د ډونالد ټرمپ سیاستونو او همدارنګه د جنسیتي مساواتو د رامنځته کېدو په برخه کې د بایدن د کمپاین ژمنه ته کتنه شوې ده.
مرمنو په 2013 2018 2019 او 2020 کال کې لرنه وکړل. د مرمنو ترمنځ د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ محبوبیت په 2014 کال کې د کمپاین د پیل له وخته کم شوه، پر هغه د مرمنو په وړاندې د ناوړه چلند تور نه دی.
دا په بشپړه او بالکل ناسمه
ده. او د 2020 کال تر ټاکنو
جالي خبرونه نسل دا وایي چې د ښار شاوخوا مېرمنې مان نه خوښوي، ځکه زه نه خوښیږم. زه دې وخت نه لرم چې خو وسم، زه باید تاسو ته ډیر کار وکړم.
ترامپ هڅه وکړه چې د جنسیت پر اساس تنخواه د ورکړې په برخه کې د اوباما د حکومت تعصبات کاري چاپریال کې جنسي ځوراوني رابرسېره کړي. د ترامپ ادارې په سپینه ماڼۍ کې د نجونو او مېرمنو شورا لمنځه یوړه. ترامپ همداشند صدق جناین د ترسره کېدو د برخې په ګډون د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق بولجه هم بند کړه.
هغه یو داسې ولسمشر دی چې د میندو ملاتړ کوي. هغه یو داسې ولسمشر دی چې د ژوند ملاتړ کوي.
فعالینو د بایدن پر ادارې فشار راوړی چې دا پالیسي ګانې لغوه کړي.
د بایدن او هریس حکومت په کار ده چې وګوري څه ته اړتیا لیدل کیږي او له څه باید بیرته پشاشي او څه بیرته سم کړی شي. نو دا ډیره مهمه ده چې دا ټول مسایل د پالیسۍ د لومړیتوبونو له نظره په پام کې ونیول شي.
د مېرمن لپاره د بایدن په اجنډا کې د مساوي امتیازونو د ورکړې طریقه، د مېرمنو د اقتصادي امنیت د خوالي، د امیدوارۍ په برخه کې د تعصباتو ختمول، د کار او کورنۍ توازن، د ماشوم پالنه، د مور او پلار رخصتيګانې، صحي خدمات ته لاسرسي، د مېرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي پای ته رسول، په ټوله نړۍ کې د مېرمنو د توانمندۍ لوړول شامل دي. هغه همداشان ګنش پر مرمنې او اقلیتونه د ولسمشر د مرستل په شمول لوړ څوکۍ ته غوړه کړې دي.
د بایدن هریس ادارې کې به مرمنې لومړیتوب ولري. دا درک به موجود وي چې مرمنې ډیر لومړیتوبونه ولري.
د ټرمپ د حکومت په کابینه کې د 15 کسانو په ډله کې په یو وخت کې تر ټولو زیات څلور مرمنې وي چې په مختلفو وختونو کې کار کړي. د غشمیر د تیر ادارو په پرتله کمو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا وایروس جدي ونیسئ او هغه پیامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
پاتې رسولو کلونه کې د افغانستان او هند حکومتونو ترمنځ اړیکې مثالی دوستانه بدل کیږي. خود چار په هان وای چې د ډیلی او کابل ترمنځ اړیکې څو پیړۍ تاریخ لري او لسونه د یو او بل سره اوبدل شوې دي. په ډیلی کې د افغانانو د فعالیتونو په اړه په موکې رپورت ده.
د افغانستان او هند اړیکې له ډیر پخوا څخه راپیل شوې چې د تاریخ په پانو کې د ګډې مبارزې او همکاري زیاتې بیلګې شته. له دوه بیلګو څخه یوای د خان عبدالغفار خان او مهنداس کرم چند ګاندی ترمنځ ملګری توب دی چې دواړه د شلمې پیړۍ نامتو مبارزین ول.
سرحدي ګاندی او خاغلی ګاندی یو ځای ډانډی مارش رهبری کړی وو. هغه د مالګې په مارش کې هم د ګاندی په څنګ کې وو. هغه د ګاندی د مراقبت پر مهال هم له هغه سره یو ځای وو.
د سیاسي همکاري ترڅنګ د افغانستان او هند سوداګریز اړیکی هم اوږده تاریخي مخینه لري. د کابلی والا کیسه چې په 1902 میلادي کال کې یو هندي لیکوال لیکلی د دوغه دوه هیوادونو د سوداګریز اړیکو څرګندونه کوي.
رابیندرانات ټاګور د کابلی والا کیسه د دې خبرې په خلای کې چې افغانان هغه مهال هند ته راتلل او د وچې میوې او غالیو کاروبارونه یې کول.
د دوغه اړیکو د پیاوړتیا لپاره د دواړو هیوادونو اوسیدونکو په ګډه کار کوي. سلام کلتوري ټولنه په ډیلی کې د یو افغان او هندي په هڅو پیل شوه.
وخت کې در هندستان آمدم با کمبود کتاب ها مواجه شدم. وخت کې رجوع کردم به خاطر دریافت کتاب های زبان فارسی دری با آثار بسیار بزرگایی که به این زبان تکلم کردن متوجه شدم که برجسته‌ترینش عبدالقادر بیدل است. عبدالمانع بیدل متولد در هند است. در قرن پنج زندگی کردند و در زمان مغول ها که بخصوص حکومت اورنگزیب بوده در او زمان زندگی کرده و گذشته از او بدخشان افغانستان از قوم جغتایی ارلاس و ترکان افغانستان است. اشعارش آنقدر زیبا و پیچیده است که با خیال پردازی و نازک خیالی حرف دل خود گفته.
دغه ډول د سوداګریزو سیاحتي او علمی مخو لپاره تګ راتګ د دوغه دوه هیوادونو ترمنځ کلتوري نږدېوالی رامنځته کړی دی.
زه یو افغان ملګری لرم او له هغه څخه د افغان کلتور په اړه ډیر څه زده کوم، لکه د هغوی خبرې او د هغوی سلام، دعا او نور شیان. د ډیلی په یوه سیمه کې افغانان اوسیږي او هلته ګڼ شمیر افغاني رستورانتونه دي چې ګڼ شمیر هندي مشتریان لري.
یہ پرانی منظرے، یہ پرانا راستہ، کہہ رہا ہے ہم دونوں کی داستہ. دلی کے دل میں بے دل رہے گا، گنگنا تا شیر بے دل کابل رہے گا.
دا واشنگٹن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري.
درنه اوریدونکو، په پکتیا کې خونکو پر دولت نیوکه کړې چې ګوندې ماشونې نه زیاتې. دوی ګواښ کړی چې ماشونې لوړ نشي خونځي به وتړي. د امریکا غټ خبريال ابراهیم رحیمی په اړه رپورټ را لګلې.
د پکتیا د دولتي خونځي یو شمیر خونکو پر دولت نیوکه لري چې ګوندې ماشونو د زیاتې دوه په حق لایي، پر خپل کړو ژمنو عمل نه دی کړی. خونکو وایي چې د قانون لمخې د دولتي کارکونکو ترمنځ توپیري چلند نه دی، خو زیاتوي چې دولت خپل د کارکونکو ترمنځ د معاش او امکاناتو له اړخه خورا زیات توپیر رامنځته کړی.
د هر مالیکال په اخر کې په پارلمان کې سره د بودیجې بحث مطرح شي، په هغه وخت کې د پټولنیز رسنوي کې د مختلفو ادرسونو له خوا نه دا خبره کیږي چې د مالی معاش په دې مالیکال کې لوړ شي، خو هر کال موږ سره توفيري چلن کیږي د مالی اوسنۍ معاش د غل د ورزنی د ژوند ورزنی ضرورت نه سي پر کولای.
د پارلمان نوم غوښتنه دا ده د کومه پریکړه چې دوی کړی دا د معاشونو د لوړوالي پیسې کې غوښتنه او هیله مطرح ده دا چې دې ته د عمل جامه ور واغوندي. کچیرته د عمل جامه ور وانه غوندي دا چې واجب د مالمینو سره ډیر شویلی.
د پکتیا د احمد اباولس ولایو د مرکز ګردی زینو خونکو په همدې حقله د سه شنبه پورز لاریون هم کړای وو. او ویلی چې زیاتره دولتي ادارو د کارکونکو معاشونه د خونکو تر معاشونو نه یوازې لوړ دي بلکې اضافه کاری هم ترلاسه کوي. خونکی شفیق الله مبارز وایي چې په اوسنی معاش د ژوند لومړنۍ اړتیا نه پوره کیږي او دا چاره د دې لامل شوی چې زده کوونکو ته په هغه ډول اغیزناک تدریس نشي ورکولای لکه څنګه چې لازم دی.
کوم مادیات چې په اوسنی وخت کې استاد ته ورکول کیږي هغه د استاد هغه لومړنۍ اړتیاوي نشي پوره کولای. کله چې د استاد هغه لومړنۍ اړتیاوي پوره نشي استاد به په کوم اخلاص په کوم صداقت باندې لار چې په خوندي کې درس وای نو اتمن تبان به او په تدریسي بهیر کې مشکل را پیدا کیږي.
په مجموع کې خون کې شکایت لري چې د خون کې ورځې د منزل پر مهال ورسره تکراری ژمنې کېږي خو عملي کېږي نه. دوی ګواښ کوي چې کله د وروسته په یاده برخه کې عملي ګام وانه خیستل شي ښوونځي به وتړي. په ورته وخت کې د پکتیا والی محمد حلیم فدایی د معاشونو مسأله افغانستان شموله بولي خو زیاته کړه چې که د ښوونکو معاشونه لوړ شي دا د پوهنې پر بهیر خورا مثبت اغیز پرې باسي.
معاشاتو د لوړولو لپاره یو مهمه خبره دا ده چې ټول افغانان د ملي اوایدو او د مالیاتو په ورکولو کې له حکومت سره همکاري وکړي تر څو موږ خپل ملي بودیجه زیات کړو او له دې لارې نه بیا کولای شو چې مرکزی ادارو ته وړاندیز وکړو چې د ښوونکو معاشونه لوړ کړي. اما د پخوا په پرتله کومه د 1300 کالو مخکې 1500 کالو مخکې معاشونه له وسره مقایسه کو د رئیس جمهور په وخت کې په معاشاتو کې کافي زیاتوالی راغلی.
والی محمد حلیم فدایی د غرض ویل چې پر خونکو د استوګنې لپاره د یوې وې نمرزمه کې د ویش پلان هم لري مګر دا چې کابل د زمکو د ویش درېدل لړۍ ته بیرته د پیل اجازه ورکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. د پولیو واکسین په پوره بریالیتوب سره د ګذر ناروغۍ مخه نیسي. د فراه ولایت روغتیایي چارواکي او ډاکټران زیاتوي د ماشومانو ګذر یا فلج ناروغۍ درملنې لپاره تر اوسه هیڅ ډول درمل نه دی جوړ شوی. وایي چې پولیو واکسین په پوره بریالیتوب سره د ګذر ناروغۍ مخه نیسي. مدني فعالان بیا وایي د ډاکټرانو د سپارښتنې او دیني عالمانو د فتوا له مخې اړین ده چې ټول تر 15 کلنو ښکته ماشومان د ګذر په وړاندې واکسین شي. نور حال د امریکا غږ د خبریال خوشحال ځلان رپورت کې.
که څه هم تر اوسه نړۍ په دې نه ده بریالي سوي چې د ګوزان یا فلج ناروغۍ د درملنې لپاره درمل جوړ کړي خو د کلونو راهیسي د دغه ناروغۍ مخنیوي لپاره پولیو واکسین جوړ سوی دی. د فراه د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق وایي ګوزان ناروغۍ په ډیره لوړه کچه ساري ده او هیڅ ډول درملنه نه لري خو زیاتوي چې پولیو واکسین په پوره بریالیتوب سره د دغه ناروغی مخه نیولای سي.
نن د مخنیوي لپاره په ترينه طریقه تدبیر د واکسین ده. یعنی هر کوچنی چې موږ په دې ته کارون د واکسین د کولو لرو وځه واکسین د خپل وځه چې هغه د کولو د مزي څخه ان شاء الله چې په کولو باندې.
بلخوا ډاکټر میراجدین ساحل په فلج ناروغي دی اخته ماشوم درملنه دی ټول عمر لپاره ناشونی بولی خو دی پولیو واکسین د وسات کې دی دغه بدمرغه ناروغي وقایع کولای شي. نو مور زیاتوی دی ګزړن زد واکسین دی ماشوم روغتیا ته هیڅ ډول زیان نه رسوي او کورنۍ ته په کار دی چې هر ځل خپل ماشومان واکسین کړي. مې هم دا په دغه
وسات کې واکسین یا یو کچې د پښکاري او تلګرکیز د پولیو دا هیڅ نوې عوارض نه لري، خطر نه لري. ولو چې کوچنی دغه ورځ چې واکسین شوی سبا ته د واکسین چم راځي له کور خپل ته بیا هم واکسین.
په همدې حال کې د دې ولایت مدني فعال عبدالرحمن ژوندۍ د افغانانو لپاره نن او آر غنی چې د ناغېړې له عمله لا تر اوسه هم زموږ ماشومان په ګذرن اخته کیږي. نوموړی زیاتوي مخکې لدی چې تر 15 کلونو شکته ماشومان په ګذرن اخته سي اړینه ده چې د پولیو واکسین په واسطه وقایع سی
سنه مخ کې د اړیکو دنیا د مژوینو د ټول دنیا سره پاړ کې کوي دا ډیر د چا خبره د شرم خبره د کومر مثلا خپل ماشومان نه وړو د واکسین ځایونو ته یا کله چې نارینه او ښځینه د کورونو مخ ته راځي پکار ده چې ماشومان وروي سترسي ترڅو د واکسین سي
باید وویل سي چې د یونیسف او دبليو ایچ او لخوا په افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول کیږي نو اوس هر ډول غریبي کورنۍ هم کولای سي چې خپل ماشومان د ګوزن پر وړاندې واکسین کړي
درنو اوریدونکو د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده مننه چې تر دې شی ویم د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واغیده تر بیا خدای ماشه